کالو له قاتولو او اتکولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه ده چې بیه ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روباټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به یې تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روباټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روباټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لسیمې بجې شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایه ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې شغلی هاشمی د وی شفافې پروسې له لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر ځاځی وطن دوست هغه درې نوماندان وو چې د غوروي کمیټې له لوري د پنځشنبه په ورځ نوښته ولسمشر ته معرفي سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید په خپل خاور کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د تروریستانو پر ضد د هغې واد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنیو چار وزارت وای د سړی تښتونکو د یوې نیول سوي 12 کسیزې ډلې د پاتې دریو غړو دوسیه نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام پترس کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمانداني مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بې پیلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصولو څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس درلود.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په برخه کې چې د نشه توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې $1,500,000,000 لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200,000,000 له نشه توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشه توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشه ای مواد سره د مبارزې پولیسو په تیری او اونۍ کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه شپاړس تنه د نشه ای موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه ای موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپاړس کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشه ای موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشه یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه یي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه ای مواد د افغان دولت او ملي والد حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش های جدی به خرج در
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت سفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشئی مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنیو ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی اونۍ وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشئی مواد بهر ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبې په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې 2 تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
له رقیا الکوزین مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
په سلو
کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي؟
د دې مسلې تفصیل هم په یو راپور کې اوریدلی شئ. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خپرونې په پای کې بیا هم درته یوه ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
د خپرونې تر پایه مملتیا وکړئ. رازو د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالره لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیونه ډالره د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالله حنانزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالي سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالي سرچینو په سلو کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالي سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 500 میلیونه ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري. څو نه یوازې د طالبانو مالي سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالي سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالي سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوس ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
نوځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه له آزادې راډیو نه آزادې راډیو په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1290 نوي پټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د آزادی راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کېږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د لوی لامل شوی چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوځی تاق ورکي. دې خلک تشویقي خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکزی ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وکی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وا ته ساکیان دي. نو ولې دا امر د اوځي نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک د پاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د دغه ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي. نن سبا کې د دې سي دي لکه نه خود غوندي خرڅيږي. ولې په دې چې دولت ورته وخور کړی دي؟ که دولت ورته وخور نه کی چې دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په شراغه دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دا منی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرشون و برخه که مخنیوی وخیان سونسمن مسئله ده برخه دیر وسط پیدا کرد. هم دیده تقاضا کون کی زیادی بده برخه که به امنیتی ارگان کن مطابق عمل که پولیس با صفوف که مشکلاتوی زینی پولیس بکیدشی حتی دیانده و پرچون فروشان و سره که دیشی لاس و لری ده موگ نرده و چی موگ ده افغانستان خلق و تایتمنان ورکه و غده ده چی بده برخه که به جدی اقدامات تر سرکیه که
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زب دغه بدبختی راغلو موس میزلم سی خوگی نشه خشنه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتل ماموریت له عملیاتي قمندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشئی موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راخړی.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د ټکل مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپیته پسلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپیته پسلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
د راپورونو له مخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air forces are getting part
پدې ورستی کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې پاړه راته وایست.
You know, this whole thing we've done in northern Helmand has been in
such a mung po shamali Helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gat iqdam wo pa haqiqat ke din shay mawad da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul briduno ta dawam markabi mung da de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo aw hatsa mudada che tar 2023 miladi kal pore da afghan hawai zwak shmer dri barabar kro din shay mawad sara da mubarize zangro zwakuno da Helmand pa شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړی چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرام نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاس ورغلی او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې لمنځه تللې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د ځنګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې شته ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د
2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبی آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره هم داسې دوام وکړي. کوم ځایونو چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بون شو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړل لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1385 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوق شروع شو وطلو بلده مکلبونه و پا موقع که بم نشه کوله خو اول ما ده ایروین ووت کوله نشه ما ایخواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که ایگه چم دسته شیشه ما متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه کوله ما شپک شپیتم کلوه نو هلتا بلارو مکتب می هلتا خلاص کوله پزوان پانتون تا ولانو د ژورنالیزم پانزین از پاریم او مشخص رشتم ژورنالیزم سیاسی ده 2018 کال و چه زراغلم نو ده مو غورازی نو چه دلتا راغلم تقریبا یو کالم دلتا می ایت چشن هم استفاده نکولا دا چه ده خپلا وجود یه ده ما این زاورده اغاز ده خپلا پیگم کلا چه ده جسمی تغییر پا وجود کمی راغی ده چه ولی ده ما چه رنگ می زیر ده دنگر شما و ده بیانو معلوم شوالا ده واضح خبر ده چه هم یه وضعیت سا تغییر وکا دست خپلا می تغییر شما ورسا مور می وقت خدای ده بکی اغانو ده ما ده پار غرغونه و دست وقت کرزنه ولاره چه زخپلا متاد و ما دیر می زان دست گناکار احساس که پدو وقش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چه نمر و ده کابل دریا ده یو اغاره تای اول اوزه ده بلای تای دو ما نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برتا یو واره بگو غاره تا تا بس عمله هم دست بیسرنوش تا پروت و منز که تر تو چه شاروالی راله اغا هم پلاس و نف پا ده بلچو بانده پورت کرده پا موتر که واچه و ده نو دیره تر خربانده تمامه شوله ده هر چوک چه دو موادو تای تر واسه مخانه در آوری او یا نوی دی پا دو اغا که چه مره بای پروتوی او چوک بنوی چه اغا پورت که بالاخره با دست شی چه دو مره بخصا شی څوک به خخ نه کی شاروالې به یوسی کثافات سره به چیرته واچوي
د خبرونې روسي شبو تر رسیدلې ولجمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوته چمتو ده په ډرامه کې اوري کریم په موټر کې سیګریټ څکوي څنګه ته یو سپرلې د منکوي موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي دا چې کریم د سیګریټو څکولو له عمله له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا به په دې ډرامه کې وورو چې محمد ایاز تر نقل کړل ده
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سیګریټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې حدود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سیګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوه
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې
دا دی وګوره دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سیګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مس کوه
سواریان خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ کولو منع کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې مه اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دی باد ته مې په دې یخ کې ګورته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لاړۍ خو راغله همدا لاړۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
خارت زما
نظر او خجا
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام پدیشنه یخ کې د پدخته کې आवाज سکول
بس د سرتنبګی دې مین اسپیرشی پتاو د موټر کې سپور سیګریټ می ولاګو خلکو غال مغال را سره وک او موټر وانه ایسته د موټر نه کټ کړم
د سیګریټ نوم دی یاد کې دا د ماده سم دلا سټو خیر راغی
بس اوس پینګر توپ دی بابا
ځوانه سکه جیته د لاس ک لکه چې سیګریټ را باسي څنګه
وی غمو اوس سیګریټ نه لګوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا داسې بد نکوم
خدای وکړه سړی باید د نور خلکو خیال هم وساتي
بس زما دی نور توبای